السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه یې د ازما حق د خپرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د اسلام آباد په فیصل ټاون کې پاکستانی پولیسو درې افغان خبریالان نیولی دي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي راډیو ته وویل د امریکا غک پخوانی خبریال اشق الله جلالزی، د ارزو ټلویزیون پخوانی خبریال ذکر الله یزدانی او د وی محلي راډیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریالان ولې نیول شوي، خو ډېر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې په زرهاو افغانان د دوی په ټکو د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بیرته افغانستان ته اخراج کړی دی. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي چې پیښه د مایمی ولسوالۍ په ورفاک سیمه کې د فولډر ډوله موټر د چپکېدو له کبله شوې. د کمګار په خبره ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د ایران پلازمینه تهران کې د لوړو بیو په اعتراض کې لاریونونه چې یک شنبه پیل شوي وو نن سه شنبه هم دوام لري. د ازادۍ راډیو فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په بیلابیلو سیمو کې خلک راټول شوي او د حکومت د بد اقتصادي وضعیت او لوړو بیو په ضد یې شعارونه ورکول. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې د ایران په بازارونو کې د بهرنیو اسوارو او سرو زرو بیې لوړې شوې. د لاریونونو له پیل وروسته د ایران د ولسمشر د اطلاع رسونې او اړیکو دفتر د هیواد د مرکزي بانک د مشر د لرې کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 350 شکمن کسان نیولی دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یوه وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو سو ولایتونو کې شوي. له دې وړاندې د استنبول لوی څارنوال اعلان کړی و چې پولیسو د دې ښار په 114 سیمو او دو نورو ولایتونو کې ډېر شمېر اسناد او ډیجیټلي مواد ضبط کړي دي. او د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا او د لرې کړای شوې مشر شیخ حسینی اصلي سیاله د اوږدې ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه 80 کلن و. د ضیا د بنگلاديش نېشنلست ګوند د سه شنبې په ورځ پر فیسبوک پاڼه ولیکل زموږ د خوښي مشر نور زموږ سره نشته.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه، از سلطان محمد سروریم او د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې لکونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل محرومه پاتې دي، په 2015 کال کې په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم شدید شول. په دې وروستیو کې په هرات کې روغتونونو ته تلونکو ښځو او ځینو ښځینه ډاکټر صاحبانو ته وویل شول چې له چادرې پرته دی نه راځي. د ملګرو ملتونو په دفاترو کې د ښځو په کار نور قیودات هم ولګول شول او د ښځو غږ هم عورت وګڼل شو. د دازما حق دی په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغو محدودیتونو د نجونو او ښځو په ژوند څومره تاثیر کړی دی. را سره میلمنی دي څارنواله او د نجونو د تعلیم فعاله زرکه مالیار صاحب او د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار. د پوهنتون استاد او تاریخ پو محمد زمان مزمل سره مو هم مرکه کړې ده چې د خبرونې په پای کې به واورو. خپلو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، اغلی مالیار او اغلی زیار ده. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی دی. پایل به له اغلی مالیار نه وکړو. اغلی مالیار، اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوي چې د غوړستیو قیوداتو د ښځو په ژوند باندې به څومره تاثیر راوستي، او کله چې تاسو دغه قیودات واورید لکه د چادرې په سر کول اجبار، څه فکر مو وکړ؟
لومړی غواړم چې تاسو ستاسو قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو او د غراسرنی ملمنې ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. وړاندې کوم کور موادان له دا چې موږ ته مو بلنه راکړې ده. دا طبیعي خبره ده چې د ښځو د کار او ټولنیز فعالیت مخنیوی د هېواد په اقتصاد او ټولنیز ثبات باندې جدي منفي اغېزې لري، ځکه ډېری کورنۍ د ښځو په عاید باندې ولاړې دي او د هغوی د کار منع کول فقر، بیکاري، ناامیدي یاس او په ټولنه کې نارضایتي ډېره کړې ده. موږ وینو چې ډېرې کورنۍ یا ډېرې خویندې تصبي چې د خپلې کورنۍ ازوکای برابر نو هغوی دي د دغه حالت د غلا فقر د ټولنې سره دی چې نورې ستونزې هم موجود لري، اما د ښځو د کار نه د لاس اخیستل یا د دې محرومول د کار نه یا د ټولنیز فعالیت نه د سیاست او اقتصاد نه طبیعي ده چې د ډېرې ستونزې او مایوسۍ رامنځته کړي دي. یعنې موږ په دې باندې پوهېږو چې د نجونو زده کړې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو ګډون حقیقت کې د اسلامي امارت تر ډېرې ستونزې ایجاد کړې دي. یعنې د دې مشروعیت اساسي شرط همدا دی، هم په د کور دننه او هم د کور بهر کې چې د کومې ستونزې موږ وینو یا وجود لري یا کوم تحریمونه چې وجود لري چې د خپل په یو ډول باندې دغه تحریمونه د پانګونې مخنیوی کړی ده او بیا پانګونه چې موږ یې د کار شرایط نه مساعدي وي، دا ټول یو په بل پورې تړلې خبرې دي. موږ په دې پوهېږو چې اسلامي امارت د بیا رغونې او یو څه بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې بې ساری واوسي، اما دغه مثبتو کارونو سولې او امنیت کې د یوې خوا نه د ملت په زړونو کې امیدونه غوړولي دي، د بلې خوا د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو ملت په راتلونکي باندې یو ډول بې اعتباره کړی، مایوس کړی او اندېښمن کړی دی. نو دغه ټولې کومې لاسته راوړنې چې اسلامي امارت یې لري د پروژو د تطبیق د بنسټیزو کارونو چې انکار سره یې نشي کولی، اما دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دغه تړلو ښوونځیو یا د ښځو د ټولنې د ټولنیز ژوند نه هڅ کول په وجه خپل هغه ارزښت چې په ملت کې لري یو څه ناڅه د سیوري لاندې راوړی ده او دا د دې نه انکار نه شي کېدلی. یعنې دا په دې معنی ده چې یوازې سړکونه جوړیږي او یا دا چې ودانۍ جوړیږي اپن سټی سے پروژې جوړیږي دا ډېر ښه کار دی، اما پراختیا یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان نسل او د هغو جملې نه زموږ خویندې چې د ټولنې نیمه برخه ده یا نیمه برخه یې جوړوي، دوی دې په حقیقت کې د دغه پرمختګ اصلي محور واوسي.
هغه ټولنه
چې د خپل نفوس نیمایي برخه یې له زده کړو او ټولنیز مشارکت نه محرومه کړي، نو په ظاهر کې آباد هم واوسي، نو په عمل کې بل فکری، فرهنګي او اقتصادي رکود سره په خوشحالۍ سره مخ.
ډیره ډیره مننه. عین نظر استاد مزمل هم لري، موږ مرکه سره کړي، هغه وایي چې طالبان حکومت په افغانستان کې د رغونې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي، هلې ځلې کوي، کابل کې سړکونه جوړوي نور هم، خو په دې موضوع کې د ښځو له تعلیمه محرومول، د نجونو له تعلیمه محرومول په دې کې ورسره ډیر د ملت ډیر لوی برخه ورسره مخالف دي، حتی په طالبانو کې هم په دې اړه اختلاف شته. رابسو خپلې بلې میلمنې ته د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار صاحب ته اغل زیار ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه. سلام تاسو ته، تاسو درنی درنی امکارې ته یو هم مننه ټول اوریدونکو ته ډیر مننه چې وخت مو نه سپورې کړې برنامه کې راځو.
استاد زیار، تاسو اوس تدریس کوئ په ښوونځي کې چیرته؟ کابل کې که نه تدریس نه کوئ؟
هو بالکل تدریس کوم، مکتب ته هم راځم او خپل تدریس می روان ده.
څوم ټولګي شاګردانو ته تدریس کوئ؟ انجونو ته کالکانو هم دی پکې کابل کې؟
نه، نجوم دي او وسط مكتبي تشبغم تزاد او تلورم تنزم او شبغم تنزم تدريس كم
كم زمين تدريس وي
پښتو او دیني مزام تدريس
پښتو او درس مې وانه ورده
دیني مزام
دینی دینی
دنیات
دنیات دنیات دنیات دیر اغلی زیار دغه ورستی او قیودات تاسو څخه کابل کې ګرځي څه هیڅ کوي مګر ریپورتونه واوریدل چې په هرات کې مثلا د سپی خرمز ته شوی و چې خزینه مراجعینو ته ویل شي و چې بزور چې باید چادری واغوندي راسی او یو ډاکټر صاحب هم منه شوی و ورته ویلی و چې راځي نو باید چادری په سر وي په هرات کې خزینجونې عموما هغه چادر نماز لوی ټکرای په سر وي په کابل کې خو دا څه نه یې کسته تر اوسه خو ما داسې کوم څه نه دي لیدلي
خو مکتب ته چې زمونږ هغه حجاب اتمنه کوي نو دا چې چادری واغوندي چادر نماز واغوندو داسې نه دي مقصد هغه حجاب شته چې یعنی باید د اسلامي اصولو سره سم حجاب پر ځان باندې وي او حجاب یو خاص نمرې هم لري کله د استادانو ارزیابي کېږي نو په ارزیابۍ کې حجاب بیا ځان ته نمرې لري او هغه ښځې چې حجاب نه لري نو طبعا هغوی په تن کې ساتو کې راولي او همدارنګه سړي هم چې کله ږیره یا خولۍ ونه لري هغوی ته هم یو مشکلات جوړېږي او دا خبره کابل کې لا تر اوسه نشته چې باید چادری اطمان رو ولری یا چادر نماز ولری یا خبر نشت
شاید په هرات کې به په منفرد توګه دا سپیکر رامنځته شوی بی دغه حجاب چې
ته او وخت په بل ډول دوه چې مخکې له جمهوریت وخت کې لیدلی و چې هرات خلکو د هرات ته ځو د چادر نماز اغوسته کنه معمول
و هلته
او ته مو چې لیدل چې دا د امغه زای دی والی یا کومبل چا مروي
او وی چادر نماز پر سر کوي هغه وګ ټکرای چې مونږ کې خزیا پر سر کوي هغه دی بیا ته وای ورته او بیا وای ته ورته ویل څه نه چادري چادري د بوکراسي ورته وای د برقان سي ورته وای دا په صورت او تاسو څوک یا خپلوانو خزینه خپلوانو کوم دفتر کې کار کوي کابل کې یا څوک ملګری مو څوک کار کوي دفتر کې کوم دفتر کې
هو زموږ یو خپلوان دی چې هغه د معرف الف ترجمه برخه کې کار کوي
د تالیف تالیف او ترجمه
او تالیف او ترجمه برخه کې سایت مال دین کې کار کوي
سای جمال الدین کې ډیر تاسو اوریدلی دی چې داسې فرامین یا داسې اوامر صادر شي او چې بغه کې اشاره شوی و د خزو غک ته د خزو غک اور اورد دی څو میاسې بخوا
مې کول اوریدل نو خو دا خبر بیا ډیر امدی نشو کنه په څه وایي یو ځای خو ځینې خلکو له خوانه وی یا پرستیا باندې سیاسي خوص دونه خاص استفاده نشته مثلا که زه استری کولای شي بازار سولاری شي مثلا سودا واخلې او چا سره به شایي حساب کې خبرې وکړي
دا شرعي حجاب شرعي حجاب چې تاسو کله خوانځي ته ځي او بیرته راځي تاسو له تاسو په سر کوي سترګم کې پټي وی لکه چادرې کنه مخ په کې څرګند وي
خبر خدا وی چې فلاتی که کلا موضوع خو روب تر پخو پوری تو هجاب اغندو او ماسک اچو او ماسک لرو سنف که خو دنجونو سنف وی اغا ماسک هم لری که و اخوان تدریس که و کهو کلا چه بخوانزی آمد ساید یا دی نظارت رایی را دیم یا باید اغا ماسک دیتا و اغندو
او کله مو چې شاګردان انجن شاګردان ل شپږم صنف نه فارغيږي تاسو هغوی رخصتوي کور ته زی تاسو ته وایي چې استاد نور نغواړو تعلیم یا تحصیل ته ادامه ورکو ک څنګه تاسو ته وایي
زما د ژوند سر ټول سخت لحظه کوم د کلام دا وی هاته به کوم شروع نه دې ته تشويش وي چې تر اخره د بچارګان اوس فارغيږي یاندې څو خپل ګرو کې راټولې چې استاد یې کله په مکتبونو کې راشي او استاد یې زمونږ راشو هڅه ځینې راټولې چې استاد یې خپل عمل وکړه چې زه کله په یو کال کې مکتب ته راځم شپږم سمستر نو ډېر زیات خوشی مېږي او دا غواړي چې په ژوند کې مخته لاړ شي. په جمهوریت کې ورته باندې ویلای شو چې ته به ډاکټره شې، ته به انجینر شې، ته به معلم شې، په ژوند کې مقام ته ورسېږي. د دې لپاره ته ډېر کوشش وکړه او ډېر درس ووایه. هغه هدف نه وي، ورته فقط ورشم تدریس وکړم نور نه پوهېږم، خاص هدف نه لرو. او په دې اړه مې ډېره کیسه هم لیکلې وه چې ډېره خوشینوونکې وه. همداسې یوه شاګر ده راته وایي چې ډېره ښایسته پاچه راکوي او په دې پاچه کښې دې پوره نمرې اخیستې وي. خو بیا زه ورته وایم چې ماشاءالله تا خو پوره نمرې وړې، د دې سترګې ډکې بیا راته وایي چې استاد خیر ده ما ناکامه که. زه ورته وایم چې ولې دې ناکامه که، ما وایي که چېرته مې ناکامه نه کړې بیا به کال ته زه په کور ناسته یم، درس به نه شم ویلی. او دې سره ټول سلف کښې غږونه راجیس چې ټول سلف شاګردانې وایي چې ما هم یعنې موږ ټولې ناکامه که، چې کال ته کولی شو بیا مکتب ته راشو. نو ماشومو کښې دا یوه خوشینوونکې موضوع ډېره زیاته سخته وي، او کله چې دوی فارغه شي نو ډېرې زیاتې ژاړي په ډېر ناامیدۍ سره کورونو ته ځي. حتی کله چې راته وایي چې استادې مونږ خو بیا کتابونو ته نه راځو که نه، کار ته خو به نه راځو که نه، استادې بیا خو به تا نه وینو که نه. نو دا موضوعات دا ډېره سخته وي.
استاد زیار، دغه خبرو مو حتی په مونږ باندې ډېر تاثیر وکړ، اورېدل یې ډېر غمجن دي. په هر صورت اغلې زیار، داسې کومه بدیل لار نشته چې شپږم نه وروسته هغوی آنلاین زده کړې وکړي که شته اوس افغانستان کې؟
آنلاین زده کړې صحیح درته ووایم چې زه چې یوه استاده یم او تقریبا دوه درې ځایه نور هم آنلاین کارونه لرم، وظیفه لرم. زما لپاره د انټرنیټ پوره کول سخت دي، یعنی زه هم وظیفه لرم، هم ماش لرم او نور آمد هم لرم. نو په اوس حالت کښې د انټرنیټ پوره کول بې حده زیات سخت دي. دا بیچارګانې چې کله د شپږم صنف نه فارغ شي بیا په یوه کلي کښې ژوند کوي، مثلا په تنور باندې ډوډۍ پخوي، په اور باندې دیګ پخوي، هغه پلار د بختورې پلار شپږ اووه زره روپۍ ماش لري، د کمبختې پلار خو هغه هم نه لري. نو په داسې شرایطو کښې آیا امکان لري چې دوی د سمارټ کمپیوټر ولري، دوی د دومره انټرنیټ پوره کړی شي چې آنلاین درس وایي؟ بیا په داسې حالت کښې چې اوس انټرنیټ بغیرلویسین نه په اسانۍ کار هم نه کوي، یا په لږو پرتو سیمو کښې انټرنیټ بېخي سم کار نه کوي، نو دومره مصارف پوره کولو آنلاین درس ویل زه فکر کوم د دې نجونو لپاره چې حتی په دې ځای کښې څوک له نجلۍ سره موبایل سم نه ویني، کله موبایل ورسره وویني وایي چې یعنې ولې موبایل ده ورسره کله، او ډېر ورسره موبایل نه وي. کومه یوه که چېرته هغوی کوزده شوي وي نو هغې سره به موبایل وي. نو په داسې حالاتو کښې زه فکر کوم د دوی لپاره آنلاین زده کړې ډېرې زیاتې سختې دي. اول خوشتنه بیا کوي هم د دوی ورته رسېدل ډېر
ډېره ډېره مننه استاد زیار. تاسو ته به بیا هم راشو اغلی مالیار صاحب، د استاد زیار خبرې مو واورېدې، څه فکر کوئ؟
ډېرې دردونکې وي، ډېرې دردونکې دي دا خبرې. خیر، زه خو په دې فکر یم چې که څه هم دا ډېرې دردونکې دي، اما موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه دا پر حق مبارزه ده. او د یو 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 ټولنه په هغه صورت کښې پرمختګ کولی شي چې هغه لوستې میندې ولري. که هغه ټولنه لوستې میندې ونه لري نو نه شي کولی چې یو باخبره سالم او مسؤول نسل وروي. زه د خور خبرو سره موافقه یم چې آنلاین زده کړې یو حقیقي بدیل د حضوري زده کړو دپاره نه شي کېدلی، او دغه اقتصادي ستونزې چې د خور ورته اشاره وکړله دا زموږ په ټولنه کښې فقیره ټولنه کښې دا شته، او دا حقیقت مسلم حقیقت ده چې همداسې ده چې ډېری ورته لاسرسي نه لري. اما که هغه څه چې ورته لاسرسي لري او حداقل هغوی دې وشي کولی چې د دغه آنلاین زده کړو نه ګټه واخلي، دا به هم یو څه یو غنیمت وي. یعنی
څه چاره نه وي نو یوه لاره کېدی شي، څه چاره بله چاره نه وي نو آنلاین ته مخه کېدی شي. مهرباني ادامه ورکړئ.
په فعلي شرایطو کښې همداسې ده، په فعلي شرایطو کښې خو منګه وینو چې د ډېر امکانات وسی امکانات فعلاً وجود نه لري، سره له دې چې په کابل کې امید ده چې هغه مکتبونه ډېر ښوونځي ډېر شوي اوس، یا مدرسې یا نومې دارالعلوم یا هر شی چې په باندې ښی دی، خو چې د دینی او عصري علومو تدریس پکې کېږي. د شخصي مکاتب په نام باندې چې دا سږ کال زه راغلم افغانستان ته، شپېته اسي ښوونځي تېر کال خلاص شوي دي. یعنې امید ده چې دغه وسعت پیدا کړي او د ټول هېواد په سطح باندې ورو ورو دا تړلې دروازې د خویندو په مخ باندې خلاص شي. البته نه یوازې د ښوونځیو، د ټولو تعلیمي مؤسساتو، ځکه کله چې زه په دې باندې فکر کوم دغه د اوس په یو دوه میاشتو وروسته یا درې میاشتې وروسته، تقریبا دوه نیمې میاشتې وروسته، نوی په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل کېږي، او تر اوسه پورې که څوک په دویم سمت یا اول سمت سټپ کې و، نو اوس به فارغه وي خویندي. یا په نورو رشتو کې اوس دغه د فارماسي منګه دی پاکستان دغه زهري دواونه او درمل نه که خلاصي کو، اوس په څونه فارماسیستان منګه درلودلې په دغه فابریکو کې، خو اړتیا ده چې فارماسیست کار وکړي. یوازې نارینه خو نه دي، یعنی د ټولنې نیمه برخه ښځې دي، او ښځو ته په هره برخه کې اړتیا شته، او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د ټولنې په آبادۍ کې، د هېواد په بیا ودانولو کې، چې دا تقریبا 50 کالو جګړو ځپلی ده، وګور کړي او هېواد آباد کړي. مګر موږ وینو چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې هم دغه موضوع لکه څنګه چې ویل کېږي تابو ګرځېدلی دی. یعنې اجازه حتی کله داسې پېښېږي چې مشران هم اوس په دې باره کې خبرې ډېرې نه کوي، سره له دې چې موږ په دې پوهېږو چې دوی د خپلو، حتی ما اورېدلي چې خپلو اولادونو لپاره کورنیو کې، د خپلو لونو لپاره په کورنیو کې معلمان ټاکلي دي، ښوونکي ټاکلي دي چې دوی د ماشومانو ته لونو ته درس ورکوي. یا ما نه پېم چې څونه به حقیقت لري، پر نوړ ما ورځ مې په ایکس باندې ولوستل چې د بهرنیو چارو د ادارې معین صاحب ډاکټر صاحب ورداک لور په پاکستان کې درس وایي، یا مثلا نور داسې مشرانو لونې په یا په بهر کې یا د کور دننه ورته ښوونکي ټاکلي دي. ما امید ده چې په ټولنه باندې د فکر وشي، او د دغه حالات نه چې ټولنه ورسره مخته دي، نه باید ټولنه وویستل شي، ځکه د یو هېواد برخلیک د نجونو له زده کړو محرومولو او د ښځو په کور کې کېنولو سره نه شي جوړېدلی. رښتینې نه پراختیا له ښوونځي پیلېږي او له پوهاوي تېرېږي، او بیا هغه وخت کې یو پیاوړه ټولنه جوړېدلی شي. او د موږ په دغه شرایطو کې چې موږ قرار لرو، موږ وینو چې الحمدلله ډېر مثبت کارونه کېږي، ولې کله چې ذهني هېواد جوړ نه شي او د بشري قوه جوړ نه شي، نو یوازې په ماشین به څوک وچلی چې هغه مغز ورته وجودونه لري چې هغه ماشین باندې کار وکړي. زما یادېږي چې زما یو آشنا ډاکټر دی، یو افغان په ناروې کې ډېر پېژندل شوی ډاکټر دی، او ډېر ښه کلینیک خپل شخصي لري، د زړه ډاکټر صاحب اکرم زلمی. د ماته وایي چې زه افغانستان ته لاړم، دا لا په جمهوریت کې تللی وو، دوی افغانستان ته لاړم ننګرهار ته، او هلته یو ډېر مودرن ماشین د زړه د پاره ایښوده شوی، د زړه د ناروغیو د تشخیص لپاره او د درملنې لپاره. اما په باندې یو لښت خاورې پرتې وي، ځکه څوک په استفاده نه پوهېده. نو او موږ اوس وینو چې دغه یو شتمه پیړۍ د نوې ټکنالوژۍ یا د مصنوعي ځیرکتیا پیړۍ ده، او دلته ډېر شیان په دې باور باندې باور وکړي که به ونه کړي چې کورونه اوس روبوته باندې جارو کېږي، پلاس هم نه کوي. اوس هغه ماشین، برقي ماشین خو څه کوي چې په روبوته جل شیشې په روبوته باندې پاکېږي. یعنی دا ژوند دا خو لا غادي شیان دي، عملیاتونه په روبوته باندې کېږي. اما موږ یو ډېر ښه د نجونو روبوته ټیم درلوده، امید ده چې دغه ټیم بېرته راوغوښتل شي، او د دوی د دغه پوهې او علمیاتو انرژي نه د افغانستان کې د نورو روبوته خویندو روزل لپاره ترېنه ګټه پورته شي. موږ اړتیا لرو افغانستان په هره برخه کې اړتیا لري. الحمدلله پروژې تطبیقېږي، اما د دغو پروژو د تطبیق لپاره موږ نوې انرژۍ ته ضرورت لرو. موږ سږ کال چې راغلي وو، هلته موږ سره خبرو کې وویل شو چې
افغانستان غواړي چې د سټاک مارکیټ یا د اسهامو مارکیټ جوړ کړي. اما په دې برخه کې داسې څوک نه و چې دا مارکیټ جوړ کړي. یعنی کمبود د کادرونو وجود لري او دا کمبود د هغه نجونې هم پوره کولی شي. نجونې دومره استعداد لري لکه نارینه چې لري. او دغه نیمه ټولنه د نیمه برخه د ټولنې چې فعالېږي، طبیعي خبر ده چې د هیواد پرمختګ که اوس 50% دغه وخت کې 100% کېږي ده. لکه خو د یو نفر په دوه نفره کار کوي. نو
اغلی مالیار، بل پوښتنه مې له تاسو نه ده چې خارج کې افغانان څنګه مرسته کولی شي د نجونو په تعلیم کې برخه واخلي؟ اعلی شپږم نه پاس خو اور باندې محدودیت دی، تر شپږم صنف پورې افغانان مثلا خارج کې دي، څه مرسته کولی شي چې هلته له تعلیم سره دي خصوصا د نجونو مرسته وکړي؟ پیسې ټولې کی څه ډول مرسته وکړي؟ بس په نره غونډه کې ویلي ګلته
نو بس پنه که چیرته چارواکي ووایي چې موږ پیسې نه لرو چې ښوونځي خلاص کړو، بیا به بس پنه بیا به افغانان دا شهامت وکړي چې بس پنه به ټوله کړي او د ښوونځیو مصارف به ورکړي. اما هلته خو تر اوسه پورې دا واضح شوی نه ده، یعنی ملت سره علت نه ده شریک شوی چې ولې ښوونځي تړلي دي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پوهېږو. اما زه عملاً تر کوم ځای چې زه خبره یم، ډېر زیات آنلاین ښوونځي په البته په هغه ځایونو کې چې امکانات شته دي او اقتصادي توانمندي وجود لري، هلته د آنلاین ښوونځي شته دي، د بهر نه هم تنظیم شوي دي. آنلاین پوهنتون وجود لري او حتی ماته وویل شو چې 10,000 نجونې په کې درس وایي آنلاین پوهنتون کې، چې دا البته که څه هم ډېر د 1,000,000 نفوس چې حد اقل 10,000,000 باید زده کړو دپاره آماده وي، چې البته دا خویندې دي که 10,000 هم پکې درس وایي، نو دا هم یو څه ناڅه امید بښونکی دی. ولې په حقیقت کې باید خپله د هېواد دننه د هېوادوال لاړ شي او د چارواکو سره مخامخ کښېني او خبرې وکړي، په یو لوی تعداد لاړ شي او سره کښېني خبرې وکړي. زه په دې مطمئنه یم چې دا مؤثر واقع کېږي، ځکه موږ چې افغانستان ته ځو یا موږ د ترکیې سره په افغانستان ته دا 2 ځلې تللي یو او راتلونکي کال کې به هم انشاءالله که د خدای رضا وه بیا به لاړ شو، بیا به د مشرانو سره کښېنو، بیا به ورسره خبرې وکړو. زه په دې مطمئنه یم چې نتیجه ورکوي، ځکه د موږ تېر کال تک دا نتیجه ورکړه چې شپږ ښوونځي خلاص شوه د مدرسې او دارالعلوم په نامه باندې
دینجونو لپاره. کابل کې ایک نور ولایتونو کې هم
کابل
کې خلاص شوې. کوم چارواکو سره وکتل؟ هغوی څه وویلې؟ تاسو خپل اندېښنه څرګنده کړه. مثلا دا خبرې اوس موږ پروګرام کې کوو، اتمن دوی اوري یا به مو همدا خبرې ورته کړې وي چې ښځه مثلا د جامعې نیمایي برخه ده او د ښځې له تعلیم محروم سي، زیان رسیږي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې دولت ته. یو وی خبره څه وه؟ اتمن تاسو چارواکو سره لیدلې دي کابل کې، څه ویلې؟
وو موږ چارواکو سره لیدلې، چارواکي ټول د موږ سره هم نظر دي، یعنی اکثریت د موږ سره هم نظر دي. اما دوی دوی چې اتحاد اصل ده او موږ ته دغه پیسلا دغه فرمان د قندار نه راغلی دی، د مشر نه راغلی دی، او موږ مجبور چې اتحاد وکړو. بله لاره د دې لپاره نشته، دا سره له دې چې دوی په دې باندې پوهېږي چې دا د په اوږدې مودې کې د افغانستان بربادي ده، دا یو مسلم حقیقت ده. اما دوی هم داسې خاص چارواکي هم څه نشي کولی، داسې تر کوم ځایه چې موږ ولیدل، یعنې موږ چارواکو سره ډېرو چارواکو سره موږ ولیدل، ډېرو زیات هم تېر ځل همدا ځل اکثریت په دې باندې تعلیم په اهمیت باندې، د خویندو د زده کړو په اهمیت باندې قاطي اکثریت پوهېږي او تللی دي، خبرې مور سره کړې دي، د مشر سره، د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره. اما دا چې دوی دي څه دلیل لري، متاسفانه نه موږ سره شریک شوی ده او نه هم د ملت سره دا دلیل شریک شوی ده تر اوسه پورې.
اغلی ملیار، تاسو هڅه ونه کړی چې خپله قندهار ته لاړ شئ جرګې سره؟ هلته
منګه هڅه کړې ده، منګه دا دوه کاله هڅه کړې ده او راتلونکي کال لاړو بیا به هم دا هڅه وکړو، خو موږ ته تر اوسه پورې دا امکان نه ده برابر شوی. یعنې کندهار ته که موږ لاړ شو او موږ سره د مخکې نه موږ ته څوک یعنې دا وعده رانه کړي چې موږ کولی شو د مشر سره یې وګورو، نو زموږ کندهار ته به تګ دونه ګټور تمام نه شي. ځکه موږ یعنې هڅه کړې ده، موږ کوشش کوو چې کوشش کولای چې د مشر سره وګورو، سره لدې چې د امیر المؤمنین سره ډاکټر صاحب سره کتلل او سره بل دولت رئیس صاحب هلته تللی و او هلته مخامخ شیخ صاحب سره خبرې هم کړی وې، خو دوی ته هم کوم جواب نه و ورکړی. یعنې ډاکټر صاحب تری کې نه ورته یې ویلي چې زه سپین ږیری یم او زه سره راغلی یم او له تاسو نه زه یوه تحفه غواړم، د ځان دپاره هېڅ شی نه غواړم، اما زه له تاسو غواړم چې نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کېږي، تعلیم ټول مؤسسات پوهنتون که طبي مؤسسات دي که بله هر مؤسسه ده تعلیمي چې زده کړو مؤسسات دي، هغه باید د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. اما متاسفانه چې هغه هم جواب نه و ترلاسه کړی. ولې زه ورو کېږم چې ډېر ورو یو څه ناڅه د خویندو په مخ باندې هغه خلاصېږي، لکه ځکه زه خبره شوم چې فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو په وزاره کې یو عمومي ریاست چې تقریبا یعنی د وزارت په سطحه یا داسې یو ریاست دی د ښځو لپاره جوړ شوی دی چې دوی د بیا په هر ولایت کې بیا یو ریاست لري. سره له دې چې ما ته دا یو چا لیکلي وو چې دا ریاست یا دا مسؤوله ډېره موافقه نه ده په خپل کار کې، بیا ما ورته ولیکل چې تاسو باید کار اهل کار ته وسپارئ، نو تاسو داسې یو چا ته دا کار باید وسپارئ چې هغه دغه مهارت ولري چې دغه ریاست مخته بوځي. نو یعنې داسې یو شی ما تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې ما واورېدل. نو که دا هم یعنی زما په نظر شخصي زما په نظر باندې له دې چې هڅه ډېر تړلي وو دا یو مثبت ګام ده، او غیر له دې نه موږ ته وزیر صاحبانو دوه تنه وزیر صاحبانو وویلې چې پروته کال البته دا خبره موږ ته کړې چې یو موږ ته وویلې چې 50,000 او بلې موږ ته وویلې چې 8,000 ښځې اوس هم کار کوي. اما زمونږ ارزو دا دی موږ چې کزو یا د مشران سره په دې باره کې خبرې کوو یا جرګه ورځي، هغه علت دا ده چې دغه محدودیت چې وجود لري دغه وزه شي. یعنی هر چېرته چې خویندو ته امکانات د کار ووسي، البته هماغه څه چې د افغانستان د کلتور او د اسلام غوښتنه نه اضافه څوک څه نه غواړي، هم په هماغه چوکاټ کې
مننه اغلی مالیار او اغلی زیار صاحب. یو دغه پاته ده د خبرونه ځکه نور پاته برخه کې له استاد مزمل سره مرکه لرو، هغه اورو جنو او خځو ته څه پیغام لري؟ اغلی مالیار اول تاسو بیا اغلی زیار صاحب.
زما پیغام جنو ته دا چې دی باید امید دلا سوارنه کی په کور کې کورونو درس ویلای، پلار درس ویلای، د دوی سره د زده کړې کوي، د هر شپې په سرانه شته ده. او موږ په جرمنی ژبه هم یو اصطلاح لرو چې دی یو تاریخ تونل په پای کې یو رڼا ښکاري، حتمان یو رڼا شته ده، انشاءالله دا ستونزه به حل شي او دوی دې په مخ به بیا تر ټولو د تعلیم او زده کړې دروازې انشاءالله چې خلاص شي.
انشاءالله. اغلی زیار صاحب تاسو
بیا هم سلامونه نجونو ته. مې تر ټولو لوی پیغام دا ده چې هیڅکله ماته مه منئ. منم چې زده کړې بندې دي، مګر نورې بدیلې لارې ولټوئ. مثلا هنرونه زده کړئ، خیاطي زده کړئ، ګنډل زده کړئ، او له بلې لارې وکوئ چې خپل ځان دې ته آماده کړئ چې په خپلو پښو ودرېږئ او هیڅکله.
ډېره مننه. زه له خپلو دواړو ګرانو اغلو میلمنو نه ترنوال صاحب زرکه مالیار او استاد فرزانه زیار نه مننه کوم د خبرونه په دې برخه کې د پوهنتون استاد او تاریخ پوه محمد زمان مزمل سره مرکه وکړو. په افغانستان کې پلکاون جونې او خزي منتظر دي چې کله به د لیسو دروازې خلاصيږي، کله به پوهنتونونه دوی په مخ خلاصيږي. دا سنجونې همسته محاصلې چې درسونه نیمګړي پاتې شوي دي، د طب پوهنځي کې وي، نورو انسټیټیوټونو کې وي، دغه د تعلیم مسله ولې دسې مټکور اسو دسې غوټ اسو استاد؟
ولا زه خو هغه پیغمبر هغه پښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام او ټول چې مال مسؤول عنه عالم من السائل زه د سائل نه زه پکې زیات نه پوهېږم او لکه من کوم طالبانو حکومت ډېر اړخونه یې لغز غوندې دي یو د هغو شیانو نه چې لغز ده او د ټول عالم اسلام د علماو خلاف پکې روان دي د ښځو تعلیم ده او د دوی بد پوشي چې په دیارلسمه څوارلسمه پېړۍ کې کلیسا همدغه تشددونه په اروپا کې کول چې څوک اروپا یې وزېږوله او ښځې هغه ځای ته ورسولې چې د هغوی نه هغوی متوازن ځای ته رسول ډېر مشکل دي. د افغانستان کې د ښځو په رابطه ډېر خلکو کار وکړه چې تېرو رژیمونو چې ښځه اروپایي حتی او کابل د فارس او د هامبورګ سویې باندې خپل تصویرونه وښي مګم ناکام شو. زما هغه دا ده چې طالبان نه پوهېږم چې په طالبانو کې چې موږ یې مشران لیدلي اکثره د دې قضیې سره مخالف دي چې هغوی زموږ په نظر دي او ښځه داسې تصمیم چې طالبانو نیولی د عصري علومو د هر علم نه چې محرومیي د حجاب نه ما وره دوی په چا حق نه لري او د عصري علومو د دیني علوم دا غلطه اصطلاح ده. عصري علوم خو د خدای د قوانین چې په طبیعت کې کوم قوانین دي د دې نه انسان فرضه پورته کوي او آیت کرسی کې همدا ده ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خدای علم خو ډېر وسیع علم ده نو د دې نه انسان پرده پورته کوي. دا خو نه ده چې یو سړی څادر په سر واچوي او وایي چې زه حج ته ختللی یم. همدغه علوم دي. دا بیا په عراق کې په دمشق کې مسلمانانو د وخت څونه هغه وکړه بیا د ښځې په رابطه دونه حساسیت ښودل نامناسبه خبره ده. سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی دا خدای لره چې ټولې جوړې پیدا کړي مما تنبت الارض چا چې شنه کوي بي جفته نه دي و من انفسكم و في انفسكم و مما لا تعلمون. ګوره دا ملکوتي تقسیم په طبیعت کې داسې ده چې خدای د یوازیتوب سره صحیح ده او دا ځینې شاعران دا خبره کوي چې د عشق ریښې د انسان په یوازیتوب کې دي. نو زه دا خبره درته کوم چې دا هوا بی بی د نفس نه پیدا کړه بله لاره نه وه. خو په همدې خاطر چې دلته نر و ښځه په طبیعت کې یو د بل متمم دي شریک هم دي متفاوت هم دي متمم هم دي. نو طبیعت چې د خلاف د خدای سره یوازیتوب مناسب ده او د مخلوق سره مخلوق یوازیتوب اولی نه یوازیتوب د مخلوق په دې مات حقیقي چې دا یې جوړه پیدا کړي دا د فطرت ډېره غټه مسله ده. په دې خوشاله نه بهږي خلک فکر کوي چې ورا دا چارګوز او دا پیزوان ده. نه انسان او هر جفت هره جوړه که حیوان ده که هر شی ده دویمې جوړې ته دا یې ضرورت ده دا هغه یوازیتوب ختموي. دا ډېره لویه فلسفه ده او دوی دا راخیستې دي. زه فکر کوم چې په دې رابطه خو زه د چا پروا نه کوم وایم چې د ښځو تعلیم په رابطه دا مسله یوه بیګانه مسله ده او زمونږ د افغانستان د زنانه به ډېر یو اقدامه نیکي او ته دا نسل تربیه کوي که دا د اسلام سره دښمنه یې ته خو حق یو د هغه پیلرې یو د حجاب پیلرې د کمخلوط تعلیم بدي یوازې که د دین ما ورا خنه ده دا ولا مسله ده. خو دلته دنیا بیا من په یو شتمه پیړۍ کې کاشکې په یو لسمه پیړۍ کې خو وای چې خلک ډېر اوږده نشي پاتې کېدای. د مذهب په ضد خلکو سره یو غلط تصور پیدا کېږي او دا بیا د افغانستان نه شروع شو. افغانستان چې ابن سینا لري او افغانستان چې ریحان بیرونی لري افغانستان چې فارابي لري د عالم اسلام فیلسوفان ټول یا دوه برخې د دې جغرافیې نه دي. د داسې یو متمدن ملک نه دا کار چې طالبان ادامه ورکړي دي کې ډېر اشتباه کوي. جوړې کې بیا دومره اندازې ته تنګ پکې روان دي چې هغه د ولادي نسایي برخه هم پکې شاله کړې ده. که خلک دا مسائل چېرته اوسي، زه خپله د دې سره ډېر مخالف یم او دا ډېر غلط کار ده. د دې نتایج به ډېر منفي راشي. ولا مسئله ده کېدای شي دوی نیت ښیي، د دوی نیت دا دی چې جمهوریت کې مخکې نظامو کې ښځه هنر دا اختلاط یو مبتذل شکل ته رسېدلی و. وله که اوس څلور کاله دې پې تېر کړه، بس همدغومره چې اوس ت نوې طرحه ورته جوړه کړه. نوې طرحه باندې ښځه د ډاکتري کوم ځای ناروا ده. د ښځې مسائل دي په ډاکتري کې. ښځه یو بېل انسان ده، بېل مرضونه لري، بېل طبیعت لري. اوس د پاکستان مرضونه زمونږ سره فرق لري، د امریکا مرضونه مونږ سره. څوک چې غوښه زیاته خوري کمه خوري مر. نو زه دا درته وایم چې ښځې ډاکتري ته ښځې بهره شخص په کار ده. من دې سره زه خپله شخصا ډېر مخالف یم او ډېر خفه.
ډېره مننه استاذ، ډېره مننه استاذ. استاد څومره چې ما پیادیږي، حتی د دوحې د غونډو په مهال له 2000 کال مخکې دغه اندېښنه مطرح شوې وه. د طالبانو له مرکچانو نه هلته پوښتل شوي وو چې د ښځو د تعلیم په باره کې څه وایي تاسې. بیا مشخصا مولوي صاحب شهابالدین دلاور هغه څرګندونې په ریکارډ باندې پرتې دي په انټرنیټ کې، ویلي وو چې له قاعدې بغدادي نه تر دورې د حدیثه پورې او له اول صنف نه تر دکتورا پورې د ښځو د تعلیم او د تحصیل ممانعت نه کیږي. هلته دغسې ژمنې وشوې، خو کله چې طالبان کابل ته راغلل په واک سول، بیا اختلافات راغلل، بیا فرمان راغی، تصمیم ونیول سو چې تر امر ثانی پورې، بس دغه د امر ثانی اوس څلورم کال ته داخل سو. دغه اختلافات څنګه رامنځته سول او داسې ویل کیږي چې د طالبانو مشران قیادت مخالف ده؟
ولا زده سي فکر کوم من خو زو انجنیر صاحب احمد شاه واجی فرید مطمئن صاحب خو غته دا دوه ته تقریبا تر 50 نه زیات لاړو. د دوی سره هم ډېرې ورځې تېرې کړې. هغه د وروستي ځله مو چې د مولوي صاحب دلاور سره ما او مولوي صاحب راست نږدې یوه میاشت تېره کړه او ډېر ګپ شپ مو لګاوه. په خپله مبارک خوله یې وویلې چې د ښځو تعلیم د دکتورا پورې موږ درته اطمینان درکوو. او زه خو بیا د انډیوالانو کې لکه هغه غوندې وم، معجول غوندې یم. دلته مې کابل کې ډېر تبلیغ وکړ او اوس مې عقیده دا ده چې د قطر قیادت، قطر کې چې طالبانو نه لس کاله اوسېدلي دي، هغوی مسائل لږ هغه تمدني زاویې نه اسلام فهم په حساب هغوی اکثره چې په قطر کې دي، هغوی بې قطر هم طالبان شته ده چې همدغسې عقیده لري چې د ښځو تعلیم باید آزاد شي. خو زه فکر کوم دي کې پاکستان ډېر هغه طالبان چې پاکستان کې اوسېدلي دي او طالبان دي، دې کې د پاکستاني ملا ریښې زه ډېرې وینم. ځکه د قطر طالبان چې مشران زه پېژنم، هغوی خو دنیا پېژني چې په دغسې حساس یوویشتمه پېړۍ کې داسې کار او دا دوی چې اوس ډېر مشکلات هم لري، تمدین لري او بیا دا زموږ دا یو نیم نسل یعنی ښځه خو نیمه د جامع ده. دوی قبول کوي قبول نه کوي. دا نیم نسل ډېر مایوس او برناقه یې محروم کړی ده. برناقه د کېدنې د به داسې کېږي لکه د سعودي د ښځې سره برخورد د ملک فیصل د زمانې نه مخکې ډېر جامد د قرون وسطا هغه و. د سعودي ښځې سره برخورد وکړه، اوس راشه ملک سلمان خپله د ترامپ د زوی نه په کې چټي روان ده. که افغانستان کې دغه رقم قل وساتي د دې نتایج بیا خو عمرینه هر سړی هر کې نه شي پاتې کېدی. هر خو د چا د قرارداد او ټیکې ځای نه ده. سبا به داسې یو څوک راغلی چې دا ټولې ښځې به یې په اروپایي شکل باندې خانې کړي. چې ولې که ته خو نن اسلامي شکل وړاندې کړه، دې ولې دا ځوان نسل دې ته مجبور یې چې بالاخره ما اروپایي شکل بیا افغانستان کې راولي او راولي به یې؟ هېڅ ناممکنه خبره ده.
مننه. په دې کې شک نشته چې د طالبانو په قیادت کې د طالبانو د غړو ترمنځ د ښځو د تعلیم او د حقوقو په هکله اختلافات شته، خو ګیله خلک دا کوي، وایي چې هغه څوک چې د ښځو د تعلیم طرفدار هم دي، یو خو عباس ستانکزی و مهین د وزارت خارجه چې هغه اوس بهر دی، دا ځین نور چې دی اوغه وای غږ نه چتای او تقریبا دا موضوع په یو تابو باندې اوخته ده.
نه طالب مشان خو دې کې احتیاط کوي خیر او خو یو نظام فلاس کې لري چې وحدت وساتي. موږ خپل هم د دې موافق یو موږ هم د داخل نه حتما اوغوی کوشش کوي کوشش به روان کړی. خو مشکلات شته د افغانستان کلیواله جامعه ده او د تعلیم د نهاز نه بدوم ډیر شاته جامعه او پندوس کلن جنگ څونه شاته کړه کلیوال زین اغا فاروق اعظم بیچاره څونه مسائل مطرح کړل سره د دې چې طالبانو دوست و لس کاله مخکې د طالبانو د راتګ نه او څونه یې طالبانو ته انتظار وایسته په یوه وړه معامله یې هغسې ایسته که نو ستانکزای صاحب ده ډېر نور چې موږ یې نومونه نه اخلو ډېر طالبان خو موږ چې وینو هغوی خو د دین نه صحیح پام لري صحیح ده دا په طالب کې او جناب ای او دا امیرالمؤمنین ته مشورې ورکوي امیرالمؤمنین د هغوی د مشورو پابنده او آخر به امیرالمؤمنین هم په دوی پوشي. زه باور لرم چې امیرالمؤمنین د دې مشورې په کمبود به یو ورځ پوشي چې دا مشوره ماته څوک راکوي دا پټه غوا کې دا قندارۍ مشوره نو دا دین دا اسلام دا خو دا افغانستان دپاره ده د یو ولایت دپاره خو نه ده. سهی ده چې د هلمند و قندهار خلک خپلې ښځې مکتب ته نه ورکوي نه دې ورکوي من خو نه وایو چې هغه دې راوباسي. قندهار خان خوشحاله دي همداسې دې خوشحاله دي لیکن په ننګرهار او بدخشان دې نه تطبیق کوي ځکه خلک خپله د اسلام نه پام لري. داسې نه ده چې دا یوه خبره ده چې موږ اوس د طالب د حکومت نه وویرو یا مراعت وکړو دا خو د دین خبره ده. او په دې دین کښې خو ګوره دا به داسې فکر وکړه موږ د داسې دین پیروان یو چې عایشې د یو مطلوب مقبول خلیفه اجراءات دون په غوسه کړه چې را ووته په اوښ سپاره شوه ښځې کردار څوک هغه کولی شي د پیغمبر په کور کښې هغه وخت کښې که د دې ځای ملا و ته ولې را ووځي ولکه په اوښ سپاره شوه تعامل یې نه کړه. او
د جمال جنګ کښې د جمال جنګ کښې
جمال په جنګ کښې نوره مدنیا ورسره روانه وه ښځه خو بې کرداره شی خو نه ده جنګو ته نه تله ښځه که په دې جنګ کښې شکست وخوري مسلمانان به څه کوي. خو دا خو ګوره دا ښځه ښځه کردار لري نو زه دا خبره کوم نه غیر د دې نه چې وګورې پیغمبر خپله ورځې مخصوص کړې وې د ښځو د تعلیم دپاره آیاتونه بدلېدل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها څونه ښځه کردار لري. پیغمبر ته راغله ورته وویل چې که ځواني مې د دې سره تېره شوه اوس د دا خبره کړې هغه سیستم یې بدل کړه پروردګار د اسمانونو نه پورته دا خبره واورېده. حضرت عمر ته یوه ښځه ودرېده ورته ویلې چې عمره د خدای نه وویرېږه داسې خبرې وکړې هغه
د مهر په موضوع کښې د مهر
هغه ورته ویلې دا رقم توندې خبرې امیرالمؤمنین ته کوې. حضرت عمر ورته ویلې چاپ شه که دا ښځه پېژنې دا خوله بنت سلمه ده چې د تر اوو اسمانو پورته خدای د هغې خبرې اورېدې زه څوک یمه چې نه اورم نو زه دا درته وایم زمونږ دین کښې د ښځې کردار او ښځه چې ده ګوره دا ډېره غټه معامله ده. دا قرآن شریف چې وایي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون د اوټوم په زړه کښې څومره تنګه دنیا ده هلته هم منفي او مثبت شته هلته هم د ښځو د نر خبره شته نو زه دا د مخلوق طبیعت ده یوازېتوب یې په جوړه ماتېږي دا زما خپله هم فلسفه ده چې د انسان یوازېتوب نه ډېر خسته کېږي یوازېتوب په جوړه ماتېږي هر شی چې طبیعت کښې ده دا یوازې ده مخلوق یوازې مشکله ده دا خدای نه ده.
مننه مننه. ځینې نور هغه دي اقدامات هم سوي دي مثلا د ښځې غږ عورت ګڼل او په عمومي مجالسو کښې په غږ باندې بندیز لګول یا مثلا چې کله نطاقه په تلویزیون راښکاره سي د هغې مخ ټول پټول تنه سترګې ښکارول دا څه شرعي تفسیر لري؟
داسې دي چې دا په جنګ کښې تربیه شوي دي دا چې د پاسه امیرالمؤمنین او هغه مخلص خلق یو تجدید نظر ونه کړي دوی اوس د جنګ هم خلاص شول او همدغه شیانو کښې ښکانه ده دا شیانو کښې چې هله همدې شیانو کښې هره ورځ یوه خبره پاسې هره ورځ دا دین خو د موږ خو په څلور مذاهبه باندې مسلمان یو دا دین خو یو عام دین ده دونه دی یو تنگول ندی بکار سید علما با اختلاف لري د پیغمبر په وخت کې ابو ذر لزلی حکومت یو غوخته یو وظیفه یې غوخته پیغمبر ورنکړه ځکه هغه پوهېده چې دا لږ تون سړی ده د دې نه زیاته کېږي او هغه ته یې وویل چې ابو ذر د دې نو داسې دي چې طالبان ټوله جنګي ډله ده په دې کې د اخوندان هم ورداخل شو د دې بل قسم نشته هره ورځ وهلکه امر بالمعروف دی راشه دلته وګوره چې څوک چاته کنزا کوي نصیحت ورته وکړه چې کنزلو نه جنګ پېښېږي دښمني پېښېږي د خلکو ادبیات اصلاح کړه راشه درشه د ودونو اصلاح کړه دا خو نه دي په کار چې اوس د افغانستان جامعه من پټه یو کې زنانه هغه راوړي ټول ځانیم نورستان ونیم کنال ټول زنانه ښار کوي دا نه خبرې راایستل نه دي په کار نه دي په کار
استاد داسې د امیدواری څراک شته چې پوهنتونونه او لیسې به بیا د نجونو مخ پرانیستل شي
زه داسې امیدوار یم ما خو چې د آخر شپږ میاشتې کې د امیرالمومنین د الان لاندې خبرې طالبان نشي څه نوښتونه مې په کې ولیدل فکر کوم چې دې پسرلي ته به امیرالمومنین آخر د مخالفین و چې په امارت کې د دې تنګ نظر سره مخالف دي د هغوی خبرې به واوري زه یې علامې وینم داسې ښکاري د امیرالمومنین د لاندې لاندې خبرې وروسته مې چې نرمش په کې وینم نرمش په کې وینم او زمونږ د امیرالمومنین نه خواهش داده چې ته د افغانستان د خلکو ټول ملایان د وغواړه طالب ملا باندې خلک باور نه کوي ګوره د یو تنظیم ملا نه رسي د ټولو تنظیمو ملایان د وغواړه د ټولو ولایاتو قومونو او بلکې دا د عالم اسلام خبره ده دا د مصر نه راوغواړه د همدې پاکستان نه راوغواړه چې دوی خپله ملایانې په جمهوریت کښې هم شامل دي ښځې په پوهنتونو کښې هم وایي او زمونږ خلکو ته پټ پټ وایي چې ښځه داسې ده او زمونږ سر هم اوچت کړ دا پاکستاني ملایان هم ډېر خرابه خپله لورې پوهنتون وایي او دلته په خندار کښې ملا غوا کښې وایي زمونږ هم سرونه اوچت کړ زمونږ د څه شي سر ته مونږ اوچت کړ
استاد د مرکې په پای کې د ښځو او د نجونو د تعلیم په هکله که خویندو او میندو ته کوم پیغام لري مهرباني
خویندو میندو ته خو هم دا پیغام لرم چې کله کله خو سړی په شخصي ژوند کښې هم وچکۍ ته به راځي مورقه راځي سړی پرهېز کوي داسې خو نه کوي چې بد پرهېزي کوي دوی باید صبر وکړي دا اروپا ته چې تښتېدلي دا ډېرې چټیات چټیات وایي ښه کار نه ده ګورې دا اوس چې دا د امارت اسلامي هېڅ کار نه وي کړی دا یاغي ښځې د جمهوریت په کور کښې کړې دې سپینګیرو به ایله چا څکلی ایله به یې دمه تازه شوي خو دوی خو به بازار ته وتې بولاني به یې خوړل هغه سپینګیری خو سرې هغه سپینګیرې خواښې ولکې د طالبانو نظام خو ډېر ښځه د افغانستان زنانه ته خو یې ډېر وقار و هغه مرکه دغه یو اړخ یې ده دې کښې دې صبر وکړي مبارزه مونږ هم کوو دوی دې هم وکړي داسې نه کوي چې د ټول نظام سره دښمن شي د اسلام سره زه یې وینم اروپا کښې چې تللې دي دومره اندازې ته عکس العمل ښیي او ته افغان یې ته مسلمان یې ته شرمېږي نه مونږ د کمونیزم سره اتیا په سلو کښې مونږ د ناموس په خاطر کمونیزم هغه کړ هغه خو اقتصادي لحاظ خو کمونیزم څه مثبت اړخونه هم درلودل مونږ خو په تا باندې دا دوه میلیونه هغه ورکړل دا مجاهدینو نه ته پوښتنه وکړه په خدای اتیا په سلو کښې د ناموس خبره ورسره وه نو دوی باید چې زه افغان یم نارینه خو ته هم د مږ افغان لورې صحیح ده دا تعلیم خو به پې اصلاح کړو نور خو حجاب ډېر ضرور ده نو داسې نه دي په کار نور خو یې مثبت کارونه کړي دي دا اوس د ابادۍ کښې لیلا مصروف دي خو د ښځو په معامله کښې مونږ هم د ښځو سره ولاړ یو پې شرمېږو نه او بندي کوي کار هم کوي او په هر صورت امارت سره او د اسلام سره دښمني نه ده په کار د دې خاصې خبرې سره صحیح ده مونږ ټول مخالف
مننه اغلی ملیار او اغلی زیار د استاد مزمل خبرې مو واورېدې د دو خبرو په هکله ستاسو تبصره لومړی اغلی ملیار مهرباني
مننه کوربه دان مزمل صاحب خو ډېرې خبرې وکړلې، هغه څه چې په شریعت او په اسلام او زموږ په افغاني کلتور باندې برابرې خبرې دي. د اسلام په تاریخ کې عالم ښوونکي طبیب او ټولنیز فعال وجود درلود، افغانان د اسلام په تاریخ کې مسلمان ښارواله وجود درلودله چې په ښار کې به ګرځېدله او حتی قمچینه په لاس کې و چا چې به یعنی دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصول تطبیقول، یا د دې نه البته سړی انکار نه شي کولی چې ښځو د اسلام مقدس دین په پراختیا کې ډېر لوی رول لوبه ولای دی. او داسې خو کوم څه چې ورته مزمل صاحب اشاره وکړه بالکل سمه ویل، دغه څه چې فعلاً وجود لري، دغه حالت چې په افغان ښځو باندې حاکم دی، په یو ډول یې د اسلام مقدس دین دوی ته دښمن معرفي کړی دی، چې دا یعنی دوی دې په وجود کې دا عقده د یوې لحاظه کې د نارینه په مقابل کې پیدا کیږي، یعنی یو څه رواني ستونزې ایجادوي، دا او ایجاد کړي دي د خپل ځان نه د دې په خاطر باندې ورته نفرت پیدا شوی دی چې دوی دې ښځې دي، که ښځې نه وای نو ولې به پې باندې مکتب یا د زده کړو یا د کار امکانات محدودېدل. د بلې خوانه دا کار په باندې نارینه وکړی دی، او نارینه د کوم نوم د اسلام اسلامي پیس فلا دی او اسلامي نظام د چتر لاندې په باندې دا محدودیتونه وازه شوي دي. نو دا طبیعي ده چې منفي اثر لري. البته زه چې په تیر کال ما د شیخ عبدالاور سره وکتل، شیخ عبدالاور ډېر یو روښانه شخصیت دی، او د ما دا پوښتنه مې ترې وکړه چې شیخ صاحب تا خو دغسې ویلي وو او ولې، او ده ما ته چې دا زما خبره نه وه، دا د امارت پالیسي وه او همدغسې چې د پالیسي وه هغسې ما ویلي دي. نو اما اوس یې ورته دا دلیل نه درلود چې ولې اوس دا ښوونځي وتړل او ولې دا حالت کې دا رقم منفي تغییر راغی.
ډېره ډېره مننه اغلی مالیار. استاد زیار، د خبرونه ډېر کم وخت پاتې دی، ستاسو تبصره هم غواړم د استاد مزمل په خبرو، مهرباني وکړئ.
بیا هم سلامونه استاد صاحب، ډېر کولې به هله ډېر خبرې وکولې، خو زه به ورته ځواب په یو نظم کې وایم چې زه خو هم انسان یم، ذکر مې د ژوند هیله تل مې ویروي، ولې نن دې وروستۍ ورځ بیا مکتب ته مدرومه، زه خو هم انسان یم، ستا په څېر ژوندون غواړم، غواړم آزاد شم، لوړه تر اسمانه شم، مکې پولادي لرم، عظم مرمري لرم، زه خو هم انسان یم، نه چېرته خندلی شم، نه چېرته ژړلی شم، نه مې خپل نظر چېرته ویلی شم، یوه خبره زدا لري چوپ شکنه وژنم دی، زه خو هم انسان یم، ولې مې پر مخ وهلې ما وجود هم درد کوي، زه خو خاورې نه یم، پوزه مې پرې کوي، ولې سترګې مې تړې، ولې زه خو هم انسان یم، د مکتب دروازه مې تل درته تړې، ولې زه دې هم خورکۍ یم، ستا په څېر پتمنه یم، ستا سره هنداره یم، ستا د ژوند ملګری یم، زه خو هم انسان یم، په ما چې بې باوره شي ستا په غیرت هم شک دی، ستا وجود کې زما وینه ما خو هم روزلی، ستا د پګړۍ خیال ساتم، زه خو ملالۍ یم، زه خو هم نازو یم، زه هم خدیجه یم او زه هم فاطمه یم، ولره باور پر ما، زه خو هم انسان یم، کاش چې وزردار وای، کاش چې زمرغۍ وم، چیرته لارې الوتلی وای ستا له دې ظلمونو، چیرته لارې ورکه شوی وای، زه خو هم انسان یم، ای زه چې بې سواده شم ته به هم عالم نشي، چیالانو کې به سیال نشي مینی ته به نه وایي، منځ کې به جنګېږئ تل، په وینو بلمبېږئ تل، زه خو هم انسان یم.
ډېره ډېره مننه اغلی زیار صاحب، ډېره مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، هیله من یو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې موهیلې ژوندۍ وساتل شي. زه په پای کې له خپلو ګرانو میلمنو سرنوال صاحب او د نجونو د تعلیم فعال زرکې مالیار صاحب څخه مننه کوم، د ښوونځي استاد او شاعر فرزانه زیار صاحب څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون استاد او تاریخ پوه استاد مزمل څخه مننه کوم چې موږ سره مرکه وکړه. د داز مو حق د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي، تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو، بریالي او سوکاله اوسئ.
سفر یو رکھ کی دل تنہا